په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د افغان خزینه کارکونکو پر تګ راتګ بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې کابل کې د دوی کاري محیط ته د خزینه کارکونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي. خبر پاڼه کې راغلي چې طالبانو د سپتمبر په 1 په کابل کې د دوی دفترونو ته د خزینه کارکونکو د تګ مخنی ولیده. دوی ویلي چې د طالبانو د حکومت دغه محدودیت په کتبی او یا هم شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو ته رسول شوی. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یوناما وایي دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو هوکړو سره په ټکر کې دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي کونړ کې د شاوخوا 1,400 زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره بودیجې ته اړتیا لري. په افغانستان کې دغه سازمان د ماموریت مشر میو هونګ پارک اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي زلزله ځپلي اوس له سرپناه پرته شنه اسمان لاندې ژوند کوي. د هغې په خبره دوی له خیمو ورهاخوا کورونو ته اړتیا لري، ځکه غرنیو سیمو کې څو اونۍ وروسته د ژمي ساړه پیلېږي. د طالبانو حکومت او نړیوالو مؤسسو ویلي چې زلزله ځپلو ته یې بیړنۍ مرستې لکه خواړه، خیمې، کمپلې او داسې نور اړین مواد رسولي، خو داسې بریښي چې د تلپاتې ملاتړ لپاره یې لا بودیجه نشته. په کونړ کې د اګست په 1 زلزلې څه باندې 2200 کسان ووژل او له 3600 ډېر نورې ژوبل کړل. آی او ایم وایي د زلزلې له کبله شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شوي او په خبره یې ټول ټال نږدې 500,000 کسان متاثره شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي لیوي ایرانۍ تابع سره د دوو فرانسویانو زند تبادله به په راتلونکو څو ورځو کې ترسره شي. عباس عراقچی تیره شپه د ایران دولتي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې مهدیا اسفندیاری به د دو فرانسویانو سیسل کوهلر او د هغې د ژوند له ملګري ژاک پاری سره تبادله شي. دغه فرانسوي جوړه له تیرو 3 کلونو راهیسې ایران کې زندانی ده او د اسرائیل استخباراتي ادارې یا موساد سره د جاسوسۍ تور پرې پورې دی. د دوی کورنۍ بیا دا تورونه رد کړي دي. او د کرکټ د آسیا کپ په پیل شوو سیالیو کې نن د پاکستان او عمان لوبډلې سره مخامخ کیږي. د غلوبه د افغانستان په وخت ماښام 2 بجې په دوبۍ کې ترسره کیږي. پرون په دغه جام کې د هانګ کانګ او بنگلاديش لوبډلو لوبه وکړه چې بنگلاديش په 2 وکټو هانګ کانګ ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دغه جام کې لومړنۍ سیالۍ له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر ګټلې او د راتلونکي سه شنبې په ورځ دویمه لوبه له بنگلاديش سره لري. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یوناما وایي طالبانو پر افغان خزینه کارکونکو نوې محدودیت وضع کړی. د همدې محدودیت په غبرګون کې یو ان ایچ سی آر خپل دفترونه تړلی چې د کډوالو اندېښنې پارولي.
منګ و دلته د لارې کرانل رو منګ گاډي ونه سو کرایې کو په 2,00,000 روپۍ منګ چالتہ یو نسیار والا منګ ته مرسته راکې کاغه اند امرسته پر مور باندې بند کې نو مور دا کور څنګه بوزو گاډي څنګه کرایې کو
کونړ کې زلزلې زپلی وای زلزلې د ژوند ټول اسانتیاو تر اخیست.
من کورونه کې چې داخل کې سولر شیشې بیټرې نه وي چې وسایل هغه ټول لمن زتلې دي. موږ ته دغه بیټرې یا سولر شیشې چرنا نو دغه ته اشد ضرورت دی.
پاکستان کې افغان کډوال وايي پولیسو په کتبی ډول د وتلو خبرداري ورکړي.
نوټیس ورکړي خلکو ته ویل چې بس ورور خپل ځان ټولوي ووزه پوجا رضا کرانا دلته په خبرنم خلک روان دي. ازي ټول بزي یو به نه پاتې کیږي خو په وخت سره.
او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر دوه د اسرائیل د دوه ورځو مخکې برید غندلې ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د دې خبرونه د سر مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایید د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د افغان خزینه کارکونکو پر تګ راتګ بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه سازمان پرون پنځ شنبه یو خبر پانه کې ویلي چې کابل کې د دوی کاري محیط ته د خزینه کارکونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پایته ورسیږي. خبرپاڼه کې راغلی چې طالبانو د سپتمبر په 1 په کابل کې د دوی دفترونو ته د خزینه کارکونکو د تګ مخنی ولید. دوی ویلي چې د طالبانو د حکومت دغه محدودیت په کتبی او یا هم شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو او استازولیو ته رسول شوی دی. یونما ویلي چې د دغه کار د اجرا کولو لپاره د دوی د کابل، هرات او مزار شریف د دفترونو مخې ته د طالبانو مسؤل کسان ولاړوي. وړاندې راغلی چې دغه ډول اقدامات له زلزله ځپلو او دغه راز ایران او پاکستان ایستل شوو کسانو سره د دوی بشری مرستې متاثره کوي. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یونما وایي دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو هوکړو سره په ټکر کې دی. بلورته بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان سی آر د همدې بندیز په غبرګون کې په اعتراضي ډول په افغانستان کې خپل دفترونه تړلې دي. یو ان سی آر په یو اعلامیه کې په خپل ایکس پانه باندې ویلي چې دا پریکړه د لپاره کړې چې طالبانو په همدې ادارو کې د خزینه کارکونکو پر کار بندیز لګولې دی. دا چې د یونیسیار تړل شوی یا تړل کیدونکو دفترونه څومره مهم دي څه کول او کډوال پاره سوای په دې اړه پام کړی د سنا کاکړ راپور.
د سیمهال چې لګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نه د کډوالو د ستنولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر اعلان کړی چاړه شوی په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه ودروي. یو ان ایچ سی آر په یو اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 11مه یې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپره کړی ویلي دي چې دا پریکړه د اداره کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کړې ده. د یو ان ایچ سی آر په دغو مرکزونو کې ستنیدونکو ته نغدي او نورې مرستې ورکول کېدې څو په ټولنه کې د هغوی د بیا میشتیدنې بهیر اسانه شي. دغه اداره زیاتوي چې د ښځینه کارکوونکو له شتون پرته د ستنیدونکو د 2500 ښځو مرکې او د معلوماتو ټولول ناشونی دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې افغانستان ته ستنیدونکي او شمیر کډوال د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د نړیوالو ادارو د مرستو نشتوالی به د دوی ستونزې دوه چنده کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پی او آر کار درلودونکي افغان کډوال حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
دا که زمونږ سره یونیسیار والا د مرستې بندې کې زمونږ خو بالکل بیا تلای نشو. مونږ ودلته د لارې کرانل رو مونږ گاډي ونسو کرایه کو په 2 لک روپی مونږ چې حالته یونیسیار والا مونږ ته مرسته راکې بیا بتاته کرایه در کا غا این د مرسته پر موږ باندې بندې کې نو موږ د کور څنګه بوزو گاډي څنګه کرایه کو زمونږ جایدات خو ټول پاکستان کې پاتې کیږي مونږ په 2 لک سو باندې وزو نو چې حالته ولار سو زمونږ سره نقد پیسې نه دي د مټر والا کرایه څو کور کې دا ډیر زیات ځلن مرسته شو
پاتک کې د پی او آر کار درلودونکو افغان کډوال سناګل هم مرته اندېښنه څرګندوي.
اوس دا موږ سره سراسر زیاته ده موږ د ګاډو کرایګان هم نه لرو دلته پاکستان نه پریږدي هلته افغانستان نه قبلې هلته کارونه نشته د موږ بچی شي خرو چی شي به کو کورونه نشته د خیمې موږ نه لرو موږ چې دا اوس سیاسري ولو دا اوس موږ هلته اسمان نه لاندې مخکې یخ ده.
د پی او آر کار درلودونکي د افغان کډوال زیاتوي چې دا ګسلې او د شمې وروسته چې د پاکستان حکومت له لوري دوی ته وروستۍ نیټه ټاکل شوې وه د کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر سخت شوی او دوی له یون ایچ سی آر غواړي چې خپلې مرستې له ستنیدونکو سره روانې وساتي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د اعلامیې په دوام کې ویلي چې طالب چارواکو سره رغنده خبرې روانې دي څو د ښځینه کارکوونکو د ستنیدنې زمینه برابره او له ستنیدونکو ملاتړ تضمین شي. نړیوالو ادارو په څو ځلې خبرداري ورکړې چې د کډوالو ډلې سي ایستنې د افغانستان اقتصادي کړکیچ لا سخت کړی دی. طالبانو افغانستان کې وخت تر بیا ستنېدنې وروسته په نورو برخو کې پرنجونو او خصوصو محدودیتونو تر څنګ دوی په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو کې لکار کولو هم راګرځولې دي چې په پایله کې په دغه هیواد کې د ګڼو نړیوالو ادارو پروژې ځنډیدلې او د اقتصادي کړکیچ کچه لوړه شوې ده.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر په اعتراضي ډول په افغانستان کې د خپل هوغو دفترونو د تړلو اعلان کړی دی چې له ایران او پاکستان راستنو شو سره پکې مرسته کیږي. دا هغه دفترونه دي چې تر ډیره تورخم او د غراز سپین بولدک او د افغانستان نورو سرحدي سیمو کې فعالیت کوي او هغه کډوال ثبت او راجستر کوي چې له ایران او پاکستان او د غراز نورو هیوادونو په زور یا خپل خوخه افغانستان ته راستنول کیږي. دغه دفترونه دغه کډوالو ته یوه اندازه نقد پیسې ورکوي او خپل سیمو کې د میشتدو یو څه ناڅه امکانات ورته برابروي. د یو ان ایس سی آر دغه پریکړه داسې مهال کېږي چې له گاونډي پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیز شوې. هلته د پاکستان له بیلابیلو سیمو نه افغان کډوالو ته ویل شوي چې دا سیمې پرېږدي او افغانستان ته ولاړ شي. په پېښور کې هم افغانان وایي چې دوی ته د وتلو خبرداري ورکړل شوي، خو وایي چې په پېښور کې تر اوسه د پولیسو لخوا داسې پېښې نه دي ثبت شوي چې ګواکې کډوال دې په زوره وایستل شي. دوی وایي کډوالو ته ویل شوي چې باید په خپله خوښه ووځي، کنه وروسته دوی سره داسې ویرسته چې ممکن پولیس ورسره له تاوتریخوالي او زور زیاتي کار واخلي. د مشال رادیو خبریال پرې دا راپور راستولی.
دا مهال زیاتره افغان کډوال د سند، پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان نه افغانستان ته روان دي، خو بیا په پیښور خو او شاسمو کې لا د افغان کډوالو په وتو کې تیزی نه لیدل کیږي. په پیښور کې یو افغان کډوال فیاض خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته له دې خارا د کډو وستو ویل شوی، خو لا سختي ورسره نه شوي او ځنې کسان په خپل خوخه روان دی.
نوټیس ورکړی خلکو ته ویلی چې بس ورور خپل ځان ټولوي وځي پوه شو رضاکارانه. دلته پېښور نم خلک روان دي او موږ هم انشاءالله ځي ټول به ځي، یو به نه پاتې کیږي، خو په وخت سره یو دم ټول نشي کولای چې پی وځي روزي، ځکه چې په دې لارې کې ډېر تکلیفونه دي. تورخم نه تر په دې کارخانو چارمارو پورې ګاډي ټول قطار ولاړ دي، بل د ګاډو تکلیفونه دي خلکو ته، ګاډي نه میلاویږي او بل د ګاډو کرایې نه ډېر ګران شوي دي، ډېر زیات مشکلات دي. یو ګاډی په خوا چې کرایې وو تقریبا 2 لک 2.5 لک 15 لک 15.5 لک رسیدل کابل پورې، نو اخوا ولایت پورې ډیر زیات ګرانی ده.
په پیښور کې ځن نورو افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
صابر خپګان ډیر زیات دی او زموږ ټول عمر دلته تیر شو، پیدایش هم دلته شوی ده. وخت هم ورکی بوله خبردار شي زموږ ولاکس لري چې بره لاړ شو، ځکه زموږ روزګار دلته دی او پیدایش هم دلته دی، بچي ټول ماشومان طالبونه تربیت تر سره دي او داسې هتلې تقریبا یو 15 کورونه زموږ تللی نه په خبر نه چې کابل ورځي یاره سلو 15 لک روپے غواړي ښکار زیاته ده نه تیارې حسن الله فلحال نه دي کړی، ځکه دلته زموږ کار اند روزګار ده. بل دا چې خلکو سره زموږ کاتی دي، پردي خلکو زموږ باندې پیسې دي، زموږ خلکو سره پیسې دي.
حبیب الله نو دې کې سن شو ویلای به د حکومت خو خدانه، بس تقریبا 30 سال دلته وشولو او بس دلته ژوند کوو، خو وخت هم تیر کړی ده، بس باقي چې نه پریږدي بس دا دوی مرزي ده او ډېرې لاړلې او ډېر پاتې دي. بس اراده خو هم کړی ده، خو وخت ګورو دلته کاروبار ده، نو دا کاروبار هم راټولول غواړي.
د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې د اګست په 1 نیټه د پیوار کارډونو حیثیت هم ختم شوی او د سپتمبر 1 نیټه نه د بغیر پاسپورت او ویزې افغان وګړي په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي. حکومتي چارواکو ویلي چې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملک د وستو پلان لاندې دا عمل 2023 اکتوبر میاشتې نه پیل کړای او په 2024 کې هم په زرګونه افغان کډوال افغانستان ته استول شوی. د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلی چې پاکستان کې په پیووار کارډونو باندې خواوشا 4 لک او یا هم سه باندې 4.5 لک افغان کډوال اوسېدل او خواوشا 8 لک ته ای سی سی په نوم کارډونه جاری کړي وو او په زرګونه شمیره کې بې اسناد افغان کډوال هم پکې موجود دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلی چې باید افغان کډوالو سره زور زیاتی ونه شي او خپلې خوښې ته دې پرېښودل شي. د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې افغان کډوالو لپاره یې په لنډ کوتل کې موقتی کیمپ جوړ کړی، دلته یې رجسټر کوي او بیا یې تورخم په لار افغانستان ته لیږي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
او سم ورزو د کونړ د زلزله زپلو حال اخلو. د کونړ د زلزله زپلو سیمو اوسیدونکو په تپه تیاری کې ورځ شپې تیروي، دوی د رڼا د نشتون لکبله لستونزو سر ټکوي، وایي چې په خیمو کې اوسېږي او تیاره دوی او ماشومانو ته ګواخ پیښولی شي. د زلزلې له امله دا بې کوره شوې کورنۍ د لمر او بتریو په امکاناتو برېښنا غواړي. که څه هم یو خیریه بنسټ پرون ویلي چې شاوخوا یو نیم سل کورنیو ته یې د لمریزې برېښنا امکانات برابر کړي، خو اړتیا تر دې ډېره زیاته ده.
خیمو کې ژوند دی چې خیمو کې رڼا نی، مارانی، لړمانانی
وای بیرنا دوی ته په خیمو کې ژوند ډېر ستونزمن دی. په خپلو کورونو کې ځان ته واړه امکانات برابر کړي وو، خو په خبره هر څه له منځه ولاړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د ډیوه ګلدرې د اوسیدونکو او زلزله ځپلي عبدالخالق وړاندې ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ کورونه په ټول تخریب کړای شوی دی او ویجاړ شوی دی. زمونږ کورونو کې چې داخل کې سولر شیشې وي، بیټرۍ نه وي، چې څه وسایل وو هغه ټول له منځه تللي دي. موږ غوښتنه کوو چې موږ ته دغه بیټرۍ نه یا سولر شیشې چې رڼا نو دغې ته اشد ضرورت دی. یو سخت ګرمي ده، په خیمه باندې نمر لګیږي.
د دغه ولسوالۍ او بل اوسیدونکو او زلزله ځپلې نور هم ورته غوښتنه لري.
لاسي څراغونه او نهادونه له خوا ورکړل شوي دي، خو دا بسنه نه کوي. موږ غوښتنه دا ده چې موږ ته د دغه خیریه بنیادونو له خوا د رڼا اصلي ترتیب برابر شي.
په کونړ کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي دا ستونزه تاییدوي، خو وایي د هواري لپاره هڅې روانې دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
نو په دوه درې ورځو کې دغه ټول شیان کومل کول یا هغه ته برابرول د استوزمن کار دی واقعا. خو انشاءالله دا رڼا چې دا هغه به هم د هغه لپاره انشاءالله په دې ورځ دوه کې برابر شي او ځنه ته برابر شوی هم ده. ځکه کوم چې کیم اول جوړ شوی دی په کونړ خاص کې، هغه ته دغه ضروریات ټول تقریبا برابر شوی دي. نو انشاءالله امید دغه کیم پونه ته به هم برابر شي.
د یادونه ده چې په کونړ کې تر زلزلې وروسته څو ورځې د ژغورنې عملیات او د بیړنیو مرستو رسول روان وو، او تازه دوه ورځې کېږي چې زلزله ځپلو ته د کمپونو جوړول پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې UNDP د سپتمبر په شپږمه ویلي وو چې دوی زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 8 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري، چې پکې د نورو خدمتونو ترڅنګ د سرپناو برابرول، د لنډمهالو او دایمي کورونو جوړول، او زیانمنو کورنیو ته د نوې بڼې انرژي برابرول هم شامل دي. میکرلیف مرستندویه سازمان در زونې له مخې د اگست او د شمې د شپې نه وخت زلزلې په کونړ ولایت کې شاوخوا 15.5 ودانې په بشپړ ډول ویجاړې کړې. ملګرو ملتونو د افغانستان په ختیځ کې د دې زلزلې زیانمن 3,400 کسان هودلې دي. د زلزلې کې د طالبان حکومت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په کونړ ولایت کې له 2,200 ډیر کسان مړ شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي.
یوازې تیار نه ده چې د کونړ زلزله ځپلې ترې کړیږي، بلکې دغه زلزله ځپلې وایي چې د شاوخوا لسو ورځو په تیرېدو لا هم دوی د یو شمیر اړینو توکو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي چې لا هم سرپنا، خواړه او روغتیایي مرستې هغسې دي چې دوی د کمی احساس لري، او وایي چې خیریه بنسټونه او د طالبانو حکومت باید دغه اړتیاوې پوره کړي. دوی د پنځمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لا تر اوسه اساسي مرستې نه دي ورسېدلې، او هغه مرستې چې د سرپناه، خوړو او روغتیا په برخه کې ورکول کیږي دوی ته بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
فرید د کونړ ولایت د نورګال ولسوالۍ د چلاس کلی اوسیدونکی او د اګست د 1.5 نیټې د شپې نو وخت زلزله ځپلی دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ او اوس شپې ورځې تر خیمې لاندې تیروي. د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سمه او کافي اندازه مرستې نه دي ورسېدلې، ورته ویشل شوې خیمې بې کیفیته دي، او په خبره یې د باد او ورښتونو له امله بیرته لمنځه تللې دي.
هر یو کور وران ده، ړنګ ده، ورزیدلی کم یو نه دی ورزیدلی، نو چاونه یې کړي دي، د اوسېدو زمینه پکې نه برابرېږي، نو خیمې ورکړي دي. خیمې داسې خیمې دي چې واړه او څه ګډوډ او خیمو انتقالات هم ډېر صحیح نه ده شوي. پلکه ته وایم خوسا ده، یو رقم کمزوري ده، شکېدلې ده، چې هغه یو ورځ بعد ولګي دویش په مکمل ختمې کو کنه. نو دا مشکلاتونه ډېر دي وروره، د خوراکه انتقالات، دا خوراکه مشکلاتونه ډېر زیات دي. دا وړو چې بورا دي شو نه کې به کومک وشي، په دې چې دا ډېر ضرور ده.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ زلزله ځپلای صادق خان چې په زلزله کې د کورنۍ دوه غړي مړ شوي هم ورته اندېښنه لري.
دلته چې د اساسي او بنسټیزو کومکونو ته اړتیا ده، مثلا د کورونو جوړول، روغتیایي مرستې چې دی روانې دي، خدای ابتدایي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تعلیم برخه کې، د صحت برخه کې، د غذا د مسؤلیت برخه کې، همدارنګه پاک اوبو ته د لاسرسي برخه کې، چې څومره نړیوال او همدارنګه خیریه نهادونه کولی شي مرسته وکړي دا اړتیا ده.
د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ د شګي سیمې اوسیدونکو ولی ساحل هم وایي چې د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سروې د مؤسسو لخوا سوي، خو په خبره یې تر اوسه پورې دوی ته د خیمو په ګډون هیڅ ډول مرسته نه ده ورکړل سوي.
تقریبا مستد راغلي وو، یو څه اندازه هغه خلک چې متضرر شوي وو په زلزله کې، هغه یو څه اندازه سروې کړه، خو اما لا تر اوسه پورې راغلي سره کومه مرسته کومک لا نه ده شوې. باید هغه ته د سرپنا زمینه برابر شي، لکه خیمه اولیا که کومک که د خیمه وشي، مثال خبرې کورونه ویجاړ شوي دي، د خلکو دیوالونه ولیدلي، بعد هغه د دوی د آبادۍ یو څه انتظامات په نظر کې ونیول شي تر څو پورې دوی خوندي اوسي، خپل سیمو خپل کورونو ته لاړ شي.
دا شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول په کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې لسوي ویجاړونکي زلزلې له لسو زیاتې ورځې تیریږي. کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف هم تاییدوي چې د زلزله ځپلو سیمو خلک لا هم له ستونزو سره مخ دي. نوموړي په دې ولایت کې د مرستو د څرنګوالي او ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
سات او کم نړیوال سازمانونو تقریبا اته سوالیه ملکونه زمونږ سره کومه مرستې کړي دي. تقریبا هغه زمونږ اولنی ضرورت په ټول پوره شوي دي. دا چې د کومه زندگی په کور کلي کې هغه په خیمو کې نه وي، څه ستونزې به وي. زمونږ په هنده کې د دغه نړیوالو بنسټونو نه او دغه شان د خیریه بنسټونو نه غوښتنه دا ده دغه خلکو دپاره د دایمي سرپنا لپاره زمونږ سره همکاري وکړي.
که څه هم نوموړي د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په اوومه په یو ویډیویي پیغام کې رسنیو ته ویلي چې د پلټنې او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی، خو زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې لا یې هم عزیزان تر خاورو لاندې بند پاتې او باید راوایستل سي. د اګست 1 نیټې د شپې ناوخته د ریختار په کچه شپږ درجه زلزلې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې یوازې په کونړ ولایت کې له دې زلزلې له 2200 ډیر کسان مړه شوي او له 3600 ډیر ټپیان شوي. دغه شان کابو 2000 کورونه هم تخریب کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، اوس هم ورزو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی وویل چې اسرائیل په دوحه کې د حماس پر دفتر برید سره ټولې پولې او حدود مات کړي دي. هغه تیره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې زیاته کړه چې اسرائیل د قطر د ملي حاکمیت سرغړونه کړې او سیمه ییز ثبات یې ګواښلی دی. صدر اعظم د اسرائیلو مشران افراطیان وبلل او ویل چې دوی د حماس لخوا یرغمل شوي خلک له پامه غورځوي، خو هغه ژمنه وکړه چې دوحه به په غزه کې د وینې تویدنې د پای ته رسولو لپاره خپلې ډیپلوماتیکې او بشري هڅې جاري وساتي. د لومړي وزیر د څرګندولو په ځواب کې د ملګرو ملتونو لپاره د اسرائیلو سفیر دینی دانون ویل چې قطر باید حماس وغندي او د هغې غړي عدالت تراولي. اسرائیل د سه شنبه په ورځ په پلازمینه دوحه کې د حماس د مشرتابه په غونډه بمباري وکړه چې د دې ډلې شپږ غړي یې ووژل. د حماس غړي چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر بولي په غزه کې د وړاندې شوي اوربان په اړه بحث کوي. قطر، مصر او متحده ایالات د حماس او اسرائیلو ترمنځ د خبرو اترو منځګړی توپ کوي. د تیر شپې تر غونډې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوحه کې د حماس پر دفتر د اسرائیل برید وغانده. د تیر شپې په غونډه کې له امریکا پرته د امنیت شورا ټولو 15 غړو اسرائیل ملامت کړ او د حماس له منګولو څخه د يرغمل شوو کسانو په خوشی کولو کې د اسرائیل د جدي والی په اړه شک څرګند کړ. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر دینی دانون ویل چې د اسرائیل جګړه د حماس سره ده، نه د غزې له خلکو یا د قطر له حکومت سره. هغه ټینګار وکړ چې اسرائیل حق لري چې د 2023 کال د اکتوبر د ومې د بریدونو عاملین هر چیرې چې وي په نښه کړي. په هغو بریدونو کې حماس 1200 کسان په اسرائیل کې ووژل او شاوخوا 250 نور یې یرغمل کړل. د همغه وخت بیا غزه د اسرائیل تر برید لاندې ده چې تر اوسه پکې شاوخوا 70,000 کسان وژل شوي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غاګل ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو دغه خبری مجله هم ورورو پای ته رسو د پای راپور اخلو هغه دا چې په کندهار ولایت کې یوټیوبران وایي چې د طالبانو حکومت د دوی پر چارو باندې بندیز لګولې دی. زموږ همکار له همدغه یوټیوبرانو سره خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
ممثل او یوټیوبر فضل حق هادی له خپل مینوالو ولیدونکو سره د خدای پمانۍ ته دی ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف مسولینو د د او په کندهار کې د ټولو فعالینو پر چارو بندیز لګولای دی. د کندهار ولایت دی اوسیدونکي دا چهارشنبه د سپتمبر رسمه په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ده. ښاغلی هادی چې له کابل سو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت درلوده او اوس مناسب وای د پنځم په ورځي ازادي رادیو ته وویل
سوشل میډیا کې فعالیت کړی چې کوم څه دې ویډیوګانې او د کوم څه په باندې باندې مرش په نه جوړول او په کولو مو دا چې د کندهار د امریکای معروف او نه یاري منکر د ریاست په مشته دا خبر راکړ چې نور نسې کولای چې تاسو زیرو شان آکاسی کړی یا هم خور کې یا عکس دی واخلي نو په همدې اساس یې موږ ته نور اجازه نه راکوي او دا هم نور موږ کولای شو چې مخ ته لاړ شو نو موږ کولای شو چې تمثیل وکړو. زموږ د ډېره هغه پر موضوعات ټولنیز و هغه پات کلتورونه هغه ملکي کلتورونه چې و پر ما او باندې کوم ټلیفونه جوړول تر څو مخنیوي وسه د شرکتونو ته په میدانونو جوړول نور خدای سعیت موږ نه درلود چې په پاکستان کې دا شرایط نه دي برابر چې یو څوک د سوشل میډیا څخه پیسې واخلي. کوم پیسې چې موږ د اعلاناتو د طریقې پیدا کولې یا هم د شرکتونو ته جوړولې هم هغه پیسې هم را باندې ودرېدلې.
کندهار ولایت کې یو بل ممثل او یوټیوبر او د خپل رسنوي کارونکي محمد نعیم ریحان هم چې مختلفو پلیټ فارمونو کې فعالیتونه کول ورته خبره کوي او ازادي رادیو سره د دې بندیز په اړه اندېښنه شریکه کړه.
زما خو خپل ځکه کار پرسول چې زه د تمثيل ترغلي وم د فیسبوک تلار یوټیوب تلار مشکار کوي تمثيل به برخه کې په لاته باندې سره باندې کار کې د مور په لاره وګشتلو نو دغه د نور کار نسی کولای تاسو دا شی چې د اسلام په شریعت کې ناروا کار دی
دوی وایي چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د سپتمبر په 9 او 10 کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو په مجلس کې ورته ویلي چې کدا بندیز عملی نکړي له قانوني چلان سره به مخ شي. د ولایت کې یو یوټیوبر هم چې له 13 کلونو راهیسې د برخه کې کار کوي او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل څموکړه په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ریاست نظر ولرو. خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو عامر رحمت الله طيب او د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اگست کې د عدلي وزارت خپور کړای په 18 ماده کې په لومړیو دریو بندونو کې د زیرو هو یعنی ژوندې موجوداتو د تصویرونو یا ویډیوګانو په خبرولو بندیز لګول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له بلخ ولایت هم ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې ملي ټلویزیون خبرونې چې اوس د طالبانو تر ادارې لاندې دي د همدې قانون د بندیز پر بنسټ د بلخ د والی لخوا بندي شوي. خو طالبانو رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د دې قانون تر توشي وروسته د هیواد کابو 18 ولایتونو کې رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر خبرولو بندیزونه ولګول او یا یې د بندولو هڅې وکړي. خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون او بختر دولتي اژانس نن هم د ځینو غونډو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو د بشري حقوقو سازمانونو او ملګرو ملتونو مخکې د طالبانو د محدودونکو اقدامات غندلي او دای د بیان د ازادۍ نقضول بللی دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطف سره. د ازادي میلمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي میلمه پروگرام ته مو زه فريده سیال هر کله کوم. نن سره په ازادي میلمه کې د سيو کس میلمه دی چې په خپل ژوند کې بیلا بیل کارونه تجربه کړی دي. هدف می دا دی چې په فیلډ کې کار کړی، یو مسلک زده کړی، هغه پریخه بیا بل تللی، خو چې څنګه په دغه ټول مسلکونو کې په عین وخت کې کار کړی، تجربې څه دي او څومره یې دغه کارونه بریالي وو، نن ورسره خبرې کوو. له دوی ډیره ورو او ځوانانو ته توصیه په دې برخه کې څه دي. قدرت الله را سره دی، د پخوست کې اوس مهال خبریال دی، خو چې د خبریالانی مخکې څه کارونه کړی دي او په ټول کې قدرت الله څوک دی په پیل کې. له دوی ورو ستړی مشي قدرت الله، مننه چې وخت پرې خوده او پروګرام کې را سره ګډون کوي. له تاسو په پیل کې اورم چې قدرت الله څوک دی او د افغانستان د کوم ولایت دی.
سلامونه احترام پاتې دي، هله چې روغ او جوړ به وي او د خوښۍ او د سلامتۍ لباسونه به پرتانوي. قدرت الله د خوست ولایت دی او د تانې ورسواله اوسیدونکی دی.
لکه د زده کړو پاړم کرا ته وایس.
ما خپل زده کړې د لسانس تر کچې کړې دي. له ولاسم فارغ شوم، بیا لاړم پانتون ته، دولتي پانتون خوست وزارت پانتون ته مې امتحان ورکړ. هلته زما د خوښې پانځۍ ته نه شوم بریالی، البته بریالی شوم خو یو بلې پانځۍ ته. بیا راغلم خوست کې د پامیر لوړو زده کړو په نوم محسوسه، له هغې سره مې خپل سرتینام وکړ. هلته ما نو تقریبا څلور کاله د حقوق او سیاسي علوم پانځۍ وویله، له هغې څخه فارغ شوم او سند مې ترلاسه کړ.
د خونځي په اړه راته وایست، خونځي د چرته لوستی؟ مالته خوست کې په خپل ولسوالۍ کې کنه بل ځکه مولوستی ده.
له ابتدا نه نیولې بیا تر متوسطه دورې پورې خوست ولایت تھانې ولسوالۍ کې، البته په خپل کلی کې د للمی کټکی په نوم لیسه ده. البته په وخت کې متوسطه اوس لیسه شوې ده. نو لومړنۍ زده کړې مې هلته کړې دي، یو څه اندازه جماعت کې، یو څه اندازه پوترنهم سنجرا په خپل کلی کې، د خپل کلی په ښوونځي کې، یعنی للمی کوټ کې لیسه کې پاتې شوم. دغه وروسته بیا دا زما رشته متفاوتې دي، ښه زه دې وروسته په دې باندې بحث کوم. درته نو بیا راغلم شهر ته. په شهر کې ما خوست ټیکنیکل انسټیټیوټ یا د خوست میخانیکي لیسې ته لسم یو لسم او دولسم بیا هلته ولوستو. دا چې هلته دغه رشته بندي چې وه، نو که ووایم په هغه وخت کې ناانصافي وه. کومه رشته چې ما ته خوند راکوله هغې رشتې ته دوی ورنه کړمه، او کومه رشته چې زما خوښېده زما نه خوښېده هغې ته دوی ورکړمه. نو په دې فایل کې هغې رشتې آینده او راتلونکی چې وه سیول یا ساختماني انجینري وه، چې ښه پانځی ده او ښه رشته ده، خو زما علاقه ورسره نه وه. نو دې پاساس ما بیا چې له دولسم هلته فارغ شوم، بیرته بیا راغلم دغه فیلډ نه بدل کړم. حقوق او
سیاست اتمن قدرت الله جان ریاضي موسی نواز ده.
نه دغه خبره هم نه وکه، ما په ځان باندې بوج راوسته وای. زه په دې بریالی کېدم ځکه زه تقریبا په دولسم سیم کې د ځینو استثناءاتو په اساس درېیم نمره شوم. نوره له اول رانیولې تر یولسم ټولګي پورې زه لومړی او دویمه نمره راتلم په خپل ټولګي کې. خو په دولسم سیم کې د ځینو کوچنیو اشتباهاتو په اساس، ځکه ځواني وي شوخي وي، نو استادانو سره لګ لګ شکلیا خبرې اترې جنجال، نو هغه دغه سی وشول چې زه لومړی نمرې څخه تر دریم نمرې هغه ما تر ډیره وخت ورسره نه منله. هغه اسناد هم ډیر روس تر راغلل. نو دریم نمره فارغ شوم، د ریاضي مضمون، فزیک، کیمیا او بیولوژي اندې کوم. خو ما خو یو
خبره مې میخانیک ول د ټول بده پیاده زده کول.
نو استاد ته لمه پرچا خوسته، نو هغه پرچا به ما ورته حل کول. او بل میخانیک دغه خبره خو چې الته زیات مزمین نه وکنه،
پښتو وه د ژبه وه پښتو فارسي او المانی ژبه وه او د ترڅنګ عملی کار وو د عملی کار ترڅنګ ریاضی او فزیک وو او د رشته اړوند ځینې مضامین نور دغه نور دغه دولتي مکاتب یا خصوصي مکاتب کې کوم مضامین په لیسه دوره کې متوسطه دوره کې یا په لیسه دوره کې لوستل کیږي مثلا تاریخ جغرافیا مدني زده کړه حرفا او د نور جیولوجي دغه برخه هلته موجوده نه وي نو دا څلورو پنځو کتابونو باندې خبر او ما خبر لاسو ما استاد ته باندې
کتابونه دیکھا موزیک قدرت اللہ جانوال نمراوی کتابونه دی ډیر وای په دولسم صنف کې ولسم صنف کې زما یادې موږ د پیدا اس دبال بندل کتابونه راکړي و دومره ډیر مزامین بو چې یو بده ویلی بل بده هیر شو بل بده ویلی بل بده هیر شو
رښتیا خو دا ځینې ځینې موضوعات مثلا تاریخ او جغرافیه دا موضوعات سره زموږ کې بلان تقریبا تر نام ټولګي پورې د کلی په ځی کې ما خپل وستلې و دا کنه دا تاسو ته نو د درس سره مې یو ډول علاقه لر لزه تقریبا اتم ټولګي کوم چې د ځینې ستونزې مشکلات په اساس معنی یو دوه درې کال پاتې شو درس د قرآنی ستونزې په اساس بیرته بیا راغلم اتم او نهم ټولګي ته بیا راغلم یعنی زما مینه او علاقه ډېره زیاته وه بیا چې خار تم راغلم نو کزما مکتب ته تلم او خپل کتابونو ته خپل درس ته خپل زده کړو ته وخت ورکول او ما به مطالعه هم کوله او هغه د امتحانونو پرچې او د امتحان ته مادګي په دې ټولو کې زو زمان دیوالان ټول یو ډول وو نو کوشش او خري مو بخي زیاته کوله
نقل مکوبه
یو د المانۍ ژبه چوا دغه سره مو لږ حساسیت درلوده ځکه موږ دلته اکثریت په هغه وخت کې خصوص انګلیسي زیاته رواج وکړه نو دا د انګلیس د الماني ژبې هغه خروپ هغه حساب هغه بخیر ته متفاوت برېښېده بخیر ته ګران برېښېده خو هغه استاد دی خدای وبخښي اوس وفات شوی دی تللی دی هغه بیا ډېر جانانه سړی و نو موږ به چې دومره ورته برابر کړ چې هغې ولوستی شو
نقل
مشکلات بته د تچاته یو ستونزه مشکل ورخای کنه یا مثلا یو څوک دغه سکار کوي چې د وطن او د خلکو په ګټو یو مون کې بل هدي بل جه حق لري کنه نو ما په دغه شایانو باندې سر ډیر لاغړو چا په استلام نن دار څه پښتنه به مې کوله نو د استادانو سره ویدارې سره مې ډیر جوړه نه و یا به کې جوړه وایم د دوی به یو هدف او مطلب او زما به یو هدف او مطلب
د الماني ژبه یادونه مو وکړه څومره مو وسزده ده
ولا څه درته وایم دا که شي کم خو زین زور راولم شاید زین خروپی مثلا لکه حساب تر یو اندازه چې زما په ذهن کې پاتې شوی ده او یو دوه درې ټکي کم دغه شي پاتې وي نور خو هغه وخت کې علا کم نه وه ما درته وویل دلته ماحول ټول شي ته جوړ وو او الماني ژبه اوس هم په خوست کې یوازې درې او څلور دغه سی کورسونه دي چې اوس دغه اوس وخت کې افغان ماجرین د جرمني لپاره لوړتیا و خو دا زی د سیل لارو نور لارو چې کی لارو باندې زین او دلته هغه د ممکنه په استفاده خلکو هغه کسان چې پارلمان کې وخت کړه او د کورسونه خلاص کړل نو انګلیسي سره یې توفیر زیات و خروپ یو ډول وي کنه د غلی په باتوري خو هغې خپل ځانګړي نشانونه لرل او اواز یې بل ډول و لکه ا با څ د ګ ه ی کنه نو دا به زموږ لپاره بیخي متفاوت وي او زده کول یې دومره راته سخت وي چې دغه که ووایم دغه موږ په میخانیکي لیسه کې دا د سمستر سیستم لرلو دی پوهنتون رقم دی کنه نو په یو سمستر کې موږ صرف دا د الفا با توري زده کړل
نه نه ځکه چې یوازې د بخوس نه و چې المانۍ ژبه به کې مکتب کې تدریس تللی داسې میخانیکي ښوونځي کې په کابل کې یو ښوونځی و د المانۍ لیسې په نوم باندې او په دې کې د انګلیسي مضمون په ځای باندې کاملا انګلیسي تدریس کېدل او زیاتره شاګردان چې له هغې ځای فارغېدل دوی ته به دا ژبه زده وه ما ته په استقلال لیسه کې چې دا هم د هلکانو لیسه وه په کابل کې هلته مالمانی که فرانسوي ژبه تدریس کېدله تر څو دغه ځوانان چې فارغېږي د انګلیسي ژبې تر څنګ یو بل مهارت هم زده وي قدرت الله که دا راته وایي په هلته د سول انجینري وویلې په میخانیک کې بیا پوهنتون کې دې څه ویلې
سول انجینری خوب دغه رشتہ چې وز موږ رشتہ نجاری وخه نجاری و یو هنر و مندرې کله تقریبا ځپ نجاری کې په عملی درس کې پاتې شوم نو تقریبا یار لسم اوس ور لسم چې و سول انجینری وکړ ته پی سي دی پر کړی و نو بیا یې سیدا ور کول شو زید پانتون ته یا کومبل پانتون ته نو دا چې سول د ولسم افریق شوم مخ خبره وکړه چې ما انجینری فانزي شپ فانزي دا نو ما ورسره علاقه نشته خو نه راکوي نو دی پساس ما تر دولسم میخانیک ولوستل دولسم وروسته بیا ما شزاید فانتون ته امتحان ورکړ په شزاید فانتون کې نو دا وخت کې زما ستونزې مشکلات لږ سره زیات وو هغه ډول چې په کار و ما آمدګي تعقیب نه کړی نه رسن لاړم سفتنام وکړل سفتنام وروسته رسن لاړم فرچې راکېناستم یعنی ما هیڅ کتاب هیڅ چفټر هیڅ کورس مې تعقیب نه کړ خو بیا هم د دې باوجود زه په ښه نمرو باندې دغه ته د شزاید پانتون اردو ادبیات ته کنیکټ شوی وم خو دا چې هغه فانزي هم زما د خوښې وړ نه و نو راغلم په امیر پانتون کې مې بیا حقوق او سیاسي علوم پیل کړل حقوق او سیاسي علوم څخه بیا ما سند ترلاسه کړ څلور کاله مې ولوسته
شوق لري همدا حقوق او سیاسي علوم
جمهوریت و جمهوریت کې مثلا د زما د خپل وړ مثلا سيتي بسونه راټیګان او د داس ملګرو سره ناشته ولاړه د هغه سره ګرځیدل نو خواند ولکای ډیر راکوله چې تاسو دغه برخه ولوسته ما ولوارم نو هغه کې مې خدای شته د فاری وکړه چې کله کله خوانه خاطر زه وګورم د لومړي سمستر دوهم سمستر او دریم سمستر نوټونه چې استاد به هر څه لیکلې ویلې یا به لیکلې وتل ما به نوټ کول د امتحان لپاره هغه زما آماده کوي خو بیا یو دغه د فراغت نه مخکې یو دغسې وخت راغی چې مثلا په نظام کې بدلون راغی که نه بیا لږ زما په شمول اکثریت محصلین د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي اکثریت محصلین زړه مات شو زه هم د هغوی له جملې یو وم خو بیا مې خپله خپاتي پیل کړه دغسې مې ویل چې دغه پوهنتون زده کړې ځان لپاره کوم نه د دې لپاره چې مثلا د شته نظام لپاره یا د شته نظام کې د خلکو لپاره د افرادو لپاره نو یو ډول زړه ماتي وه خو فارغ شوم ورنه خوندې را کول او فارغ شوم
په حقوق او سیاسي علومو کې هم دوه رشتې دي تاسو کوم ویلې یو فکر کوم د نړیوال اړیکې ډیپلوماټان ورنه جوړیږي یو یې هغه څارنوالان دي قاضیان ورنه جوړیږي
یو برخه قضاو څارنوالي او یو برخه اداره او ډیپلوماسي وزمکه پانتون کې دغه رشتې چې وسار نه باړوي خو پوری سیستم سمستر کې بیا د لوړ زده کړو لپاره دغه قوانین راوړل چې مثلا تاسو ځان لپاره رشته انتخاب کړئ په ممکن په شوزه پانتون کې په مخ کې به په ممکن د حقوق نه فارغ شنه په دواړو رشته کې به کار کولای شو قضا او سرنوالي کې به هم کولای شو اداره او ډیپلوماسي به کولای شو ځکه د دواړو موضوعات اړوند مضامین تدریسي دلال تا خو موږ په روسي سمستر کې چې موږ دغه فرمان راغی یا د لوړ زده کړو قوانینو کې تغییر راغی د وزارت له طرفه نو ما اداره او ډیپلوماسي انتخاب کړه او زما سره د ادارې او ډیپلوماسۍ څنګه څخه ده
د پانتوني د خطرو په اړه ورسره د نوو پښتم تاسول چې ستونزې وی او درې کال درس نم شاته پاتې شوې بیا پانتون ته مو چې کلم ته نه مرکو په غوښ کې نو ستونزې ک مشکل نه وی کولای شي دغه ستونزې سره شریک کړي مالی ستونزې وی چې کورنۍ باید په مالی لحاظ ملاتړ وکړي یا بل ټولنیز ستونزې وی څه ډول ستونزې چې ستاسو تحصیل مخې نه واله په هغه وخت
کې چې ځکه لا ځما پلار وو دغه ټول کور مسئولیت تقریبا ورته غاړې وته وو نو زه اتم نام سیم ته ورسېدم نو اتم او نام سیم کې تبې دا خبره د سړی څوارلس کلن پنځلس کلن کېږي نو پیشاتې زیاتېږي که نه نور خلک ګوري خپل کور ګوري خپل فامیل ګوري زما کوچني ورونه چې هغې باندې نظره نه کېده چې هغه له مکتب نه وباسم که نه یا د مثلا هر څوک خپل کار روزګار کوي نو زما پلار یوازې و دی خپل فامیل د ساتنې لپاره بیرون به هم کار کول کوروازی به هم کوله خو هغه زما ناوس او ضمیر نه منل نو زه لاړم د اقتصادي ستونزو په اساس البته
د کور مشري
مشکلاتو دی
د کور مشري
او د پلار مشر زوی ما د پلار مشر زوی ما زما نوروز ته بیا خدای دې لري څلور رونه دي له ما سره زوی نو هغه نیم ځرانه کېدو هیله و امید دغه وچا ټول درسونه وای خدر څنګه وای نو که زه په تکلیف شم نو تقریبا یو درې کاله خپل کور لاړم او بیا بلا بل ډول مثلا
کارونه می وکړل مزدوري می وکړل چې په استرا خو هغه یو څه اندازه د کور مشکلات مې حل کړل دمره یو څه انداز نو وکړ چې ما مزبوطی کویدم چې زه اوس کولی شم درس هم وایم کورنۍ مې یو حرکت ته برابره کړه نو بیرته بیا راغلم درس مې پیل کړل هغې وروسته چې کله د فانتون حساب او کتاب شو چې پیل کړم بیرته هغه پخوانی حالت راغی او دې وخت کې د چا په استله زما هیله او فایشه بیخي لوړ شوې وي زه له ځوانانو سره بیرون چکر تګ او راتګ ملګري انډیوالان بېلابېلې چیرې د خانانو زمانو چې او چې دغه ګوره نو زما ذهن یو ډول غکړ مصروف کړ بلخ ولاړو زما د پانتون آمادګي امتحانونه او حساب کتاب هغه مې هر څه شته وغورځول یې زما فکر دغسې جوړ شو چې مثلا ژوند په دې شي کې نه دی ژوند دغه دی چې زه باید پیسې وګټم زه باید یو کار وکړم زه باید یو روزګار وکړم خو بالاخره هغه د پلار غوښتنه د مور غوښتنه د کورنۍ غوښتنه دغه زیاته وه چې ته باید پوهنتون ووایې زه چې په لومړي ځل ښوونځي ته بیا راوستم هغه هم زما پلار و زما مور و زما د کورنۍ کړې وي چې خیر دی مونږ تکلیف او مشکل تېروي خو ته دغه درس ووایه بیا خو په سر کې لاړم د هغوی اجازې لاړم البته خدای مې دنه ګناهګار وي بیرته بیا د دوی په غوښتنه راغلم د پوهنتون د ویلوم چې وه هغه هم د دوی غوښتنه وه نو زه دغسې په نظر او په مات زړه لاړم ځکه ما د کورنۍ ستونزې او مشکلات لیدل خو پوهنتون کې مې امتحان ورکړ نو هغه وه چې اردو ادبیاتو ته کنیاب شم هغه مې خوښ نه شو نو دې وخت کې شوزای هغه ته راغلم فمیر پوهنتون ته راغلم فمیر پوهنتون کې مې حقوق او سیاسي علوم پیل کړل نو تر څنګ مې یو کوچنی کاروبار هم لیکل چې سره مشترک جوړ کړ برابر نه کړ ځکه زما یو بل ورور هم هغه شوزای پوهنتون ژورنالیزم پوهنځی ته البته هغه کنیاب شوی او بریالی شوی و نو هغه به زه به هم ماسپښین وخت لمه پوهنتون ته او هغه به سهار وختلو نو سهاري به زه دوکان کې وم او ماسپښیني به بیا هغه راتلم ماسپښین به زه بیا پوهنتون ته تلم
چې دوکان مو جوړ کړی و
هغه وخت کې دلته د زنانه او مردانه او د چپل او چپلیو دوکان و چې زما زه هم زما یو بلانډیوالو سره شریک و زه زما ورد دغه کارونه مخکې وړل د چپلیو او چپړاکو دغه دوکان و بوټونه چپل چپړاکې زنانه او مردانه دواړه
بیا څه ګټه پکې وه
ښه وه یو خو دغسې وه چې زما روابط له ملګري انډیوالانو سره بیخي زیات و نو ما په ورځ کې هغه صرف هغه تقریبا یو لاس پنځلس یو شلو پورې هغه زما پېژنګلي زما یاران زما ملګري زما انډیوالان به راتل بل یو طبیعي خبره وه زه نه پوهېږم څنګه خبره وه خو کوم ځای کې چې زما دوکان و هغه ځای کې د نورو په نسبت زه تقریبا لس چنده ښه وم ځکه موسمي وخت به چې کله راغی مثلا د اختر شپه ورځې به چې را شپې ورځې به چې راغلې نو هغې وخت کې به تو یو دکاندار ټول سیزن کې درې لکه افغانۍ مثلا درې نیم لکه افغانۍ کار کول او ما به یو ورځ تر مازیګر پورې درې نیم څلور لکه افغانۍ کار کول
او دا خو ډیر ښه ده اوس هم دا کار کوي کنه پریخې مو ده
دا زما دغه ما مخکې مې اشاره وکړه چې زه مثلا فارغ له یو رشته مې خو کارونه مې بیخي زیات کړی کنه دغه سه په دې خپل کارونه کې سره سره بدل شوې مې ځکه چې تخلص مې قرار ده نو زه چې کله پوهنتون ته راغلم له پوهنتون وروسته زه دغه سه یو بعد عادت لرم او نور ځوانان ته دا توصیه کوم کنه چې مثلا دغه ښه عادت نه دی زه په بند وظیفه نه شم کولی دا زما تر ټولو بد عادت دی نو دوکان کې ستړی شم دوکان مې خرڅ کړ بیا د پوهنتون وخت لاړم استاذ ته مې ویل دغه نیمه ورځ به بچات کې یو خصوصي ښوونځي کې استاد شم هلته مې استاذي کوله مزامین تدریسول تر یو وخت استاد وم بیا رسنیز ډګر ته راووتم دا چې راپور سره مې علاقه زیاته وه د رپورټینګ بار سره خبر نګارۍ سره مې علاقه زیاته وه اوس کې په یو سیمه ییزه رسنۍ کې کار پیل کړ حقوق مې لوستل او سیمه ییزه رسنۍ کې مې کار پیل کړ بیا تر ډېره یې تقریبا دوام وکړ نو اوس دوه کاله کېږي چې رسنیز ډګر نه تقریبا څنګه ته شوه یم خو بیا هم د دې اړوند رشته ده چې اوس هم زه کې اخته یم د ژورنالیزم یا کوم کې د خبریالۍ اړوند رشته ده چې زه اوس هم هغه خپل کارونه په کې اجرا کوم سر ته رسوم
یوټیوب چینل لري؟
یوټیوب چینل هم لرم او د خوست کې د ځینو علمي مراکزو سره د
فرهنګي او میډیا برخه کې کار کوم. ما د رپورټینګ یو رپورټر ته باید دغه خوښ کې سیمه ییز رسنۍ دغه سې دي چې خبریال باید هر کراوي، هم باید عکاس وي، هم باید راپور ولیکي، هم باید صحې ته لاړ شي، هم باید ایډیټ کړي او هم باید صف کړي. نو د سیمه ییز رسنۍ دغه سې کار دی چې ته باید هر لونډر وي. نو د هر لونډرۍ کې ما کار وکړ او خوشبختانه چې د هر لونډرۍ کې ما راپور برخه هم تکمیل کړه، مکمل کړه. اوس مرخه یم چې زه کولی شم رپورټینګ برخه وکړم او د تر څنګ عکاسي او د عکاسۍ تر څنګ ایډیټ د ایډیټ ځینې پروګرامونه. نو د همدې کار وجه وه چې اوس هم په ځینې علمي مراکزو کې دلته په خوست کې تقریبا د دوی سره د میډیا او فرهنګي برخه او د تر څنګ عکاسي ایډیټ برخه کې کار کوم.
د دومره کارونه مو چې کړی دي ستاسو په باور باندې، لکه د څو کلونو تجربه ده، مختلف فیلډونه دي، مختلف کارونه دي، کوم یو کې پیسې خي وي او ځوانانو ته څه وایي کوم کار تعقیب کړي چې په هغه کې واقعا د سې دوامدار ګټه وي؟
دغه شی دا چې د هر انسان فکر چې دی، زه داسې وایم موږ کې یو بد رواج دغه دی زموږ په ټولنه کې چې مثلا یو څوک دی د یو کور یو فامیل غړی دی، یو ځوان دی، له دولسم نه فارغېږي، خو د هغې پلار مطلقه غوښتنه د هغه وي چې زویه ته باید دې پوهنځۍ ته بریالی شي، تر حاله کې چې خپل زوی پوښتنه نه کوي چې ستا څه خوښېږي، ستا کمپیوټر ساینس خوښېږي، ستا اقتصاد خوښېږي، ستا زراعت خوښېږي، ستا کوم بل فیلډ خوښېږي، خو نه، د ده مطلقه غوښتنه هم دغه وي کای ور سره ونه مانی، هغه مصارف هم نه ورکوي، خرچه هم نه ورکوي، واهي هم کوي. هر ځوان چې په هر فیلډ کې فویږي هغه ځان سره هغه ځوان خپله ښه پوهېږي. مثلا څوک ژورنالیزم سره جوړ وي، څوک د عکاسۍ سره جوړ وي، هر څوک دغه مهارت نه لري، څوک د کاروبار سره جوړ وي، څوک مثلا د ورزش سره جوړ وي، نو هر فیلډ او هر برخه سره چې جوړ وي دوی د لومړی هغه تاکید کوي، پلار ته د قناعت ورکړي، ورور ته د قناعت ورکړي، بل ته د انکران ته قناعت ورکړي. دغه کاروبارونه چې منځته راغلي دي، پیدا شوي دي، نو دا طبیعي خبره ده چې هر کاروبار خپل مشتریان لري. مثلا نجار اړتیا ده، ضرورت ده، انجینر ته اړتیا ده، ضرورت ته خبریال ته اړتیا ده، ضرورت ته هر برخه خپل مینوال لري، خو هغه د پیسې ګټلې چې دي هغه بیا زه فکر کوم په انسان پورهپسې اړه لري. مثلا یو انجینر دی، هغې زده کړې کړي دي، هغې فوکس خالي په دې وکړ چې زه فارغ شم د پوهنتون لیسانس، خو یو بل څوک دی هغه کوشش کوي چې تر ماسترۍ او دکتورۍ لاړ شي. نو دا معلومه خبره ده چې یو څوک په خپل فیلډ کې ډېر کار وکړي، زیات کار وکړي، نو هغې عواید زیات وي. هر کاروبار دغسې دی، فړغونه لري، نو کته چېرته فاتې شوې مثلا د عصر سره مطابق خپل ځونه عیار کړ، جوړ دې کړ، برابر دې کړ، نو ته کولی شې چې پیسې د هر کاروبار راوړې. خو زه خپله ژورنالیزم فیلډ کې پاتې شوی یم، زیات یم او ماته خوند هم راکوي، خو بدبخي هم دغه ده چې په افغانستان کې په دغه برخه کې شاید تاسو ته معلومات وشي دومره پیسې نشته، خو زما زړه او زما ذهن ورسره جوړ دی او ځان پکې آرام احساسوم. پیسې یا لږ یا زیاتې، خو ځان پکې آرام احساسوم. هغه دومره سر اوړم نن سبا چې زما خپل کار او زما د فامیل کار ورمته کېږي یو اندازه.
په د دومره کارونو کې مو چې کړی دي او شوق علاقه مو یاده کړه چې ډېره مهمه ده، د دې تر څنګ چې خپل شخصي کاروبار مو تجربه کړی او اوس نورو سره کار کوي، کوم یو کې د انسان ازادي ډېره زیاته وي؟
دا خو معلومه خبره ده، اوس زه په دې کوشش کوم، زه په دې فکر کوم چې د ځان لپاره کار وکړم، یعنی یو عادي یوټیوب چینل دې جوړ کما. ما ته د میاشتې یو $50 راشي چې خپلواک وي، ډېره بهتره خبره ده. هر هغه څوک چې د بل لاس لاندې کار کوي، بیا په دغه سې ټولنه کې لکه افغانستان مثلا یو څوک چې له چا سره کار کوي هغه دغه سې ګڼي لکه زوی یا مثلا مزدور، د مزدور حساب ورته کوي کنه، د هغې انسانیت، هغې مثلا هغې درس، د هغې زده کړې ته دومره په احترام نه وي کېل. شاید ځینې وي استثناءات شته، ځینې ښه کسانو پیدا کېږي، خو اکثریت هم دغسې دي. نو زما په فکر په ښار کې یو ځوان که وغواړي چې زه مثلا یو ریړۍ پیدا کوم، د سرک سر درېږم او دلته چپس او بل شی خرڅوم، له هغې به بهتره وي چې له بل چې سره کار وکړي. خو زه د خپل ځان په اړه که دومره وایم، زه اوس په دې لټه کې یم چې په هر ډول یو نه یو ډول چې وي په همدې فیلډ کې، په همدې کار کې، مثلا د ژورنالیزم
اړوند کارونه چي دي ځان ته یو تپی برابر کوم مخکې خبره وکړه چې یو $50 ماته د میاشتې مراشي از بده باندې کنه کوم زه کوشش کوم چې خپل ځان ته خپل کاروبار جوړ کم برابرۍ کم ترسو د بل ستام د بل خبره او د بل غږنه خلاص او ما واغه ډول چې زړه مې غواړي مثلا چکر وایم ځان ته طرف ستاتی او خپل ما زړه مې وکړ کوم زړه مې وکړ نه کوم نو د خلکو سره چې کار کوي هغه له تانه کار غواړي نو د کار په بدل کې تاسو ماشته کې نو طبیعي خبره ده د خپل کاروبار په نسبت هغه کار ډیر سخت دی د بل لاس لاندې کوي او یو بل مسله چې ډیره مهمه ده هر کار ته چې کار ونه وای او هر کار کې چې ځان ستړی نه کې هغه کا پردی وي که خپل وي او ای دی په نشته حساب دی
بالکل د دومره کارونه به کړی یو خسته خاطره یا تجربه شریک کړي چې واقعا ستاله پر پزل پورې و لکه یو فیل نه بل تاسو وچوي او بیا د ارمان کړه چې کاشکې ما کې امه کې پاتې وای دا خو سید سر نه نسی د یو خاطره یو تجربه کړی
خاطر خوب افغانستان د ټول خاطرې دي کنه یو ورځ کورس کې ناستم نو نمازه دغه استاد نو ملګری باندې وان نو راپورته کې د ژورنالیزم باندې یو خاطره وای په جمهوریت کې باندې تیرې کنه نو هغه وخت کې زما سترګې راډه کې شو جمهوریت کې خو نو دغه سې چې خاطرې لري کار پیدا کړي بیا په دغه سې فیل کې راځي چې ما په څه پکې کار کوي ځکه کار ته اتمه په 14 مارک شو بل خو باندې خاطرې خو یو داس خاطره چې زرا غلم تازه رسنیز ټکر کې کار پیل کړنو دلته ځینې مثلا دغه سې رسنۍ دي چې تخنیکر ته د تخنیک فیلډ ورکر نو هغه ته دا ممکنه ورکوي چې هغه مایک ته کښېني ښه نو زموږ یو انډیوال و هغې ته مکې په لاس ورغله خو مکې داسې په لاس ورغله چې د کرکټ لوبه وه او د کمنټري چې چا کوله دغه کس چېرته لاړ کاته شو ښار ته نو دته له دې غوښتنه وکړه مسؤول کس چې لاړ شه د کمنټري ته ته کښېنه کمنټري وکړه دغه د کرکټ لوبه وه نه پوهېږم له کوم هېواد سره وه خو دا چې کله مایک ته کښېنستو نو ډېر احساساتي شو نو دلته په زه یو عامه اصطلاح وه نو ووایم خو سوال خو دې باندې پوهېږي که نه نو کله چې د بیټسمین شاټ وکړ بال یې ووهله نو دی په احساساتو کې وایي چې بال په لوګ روان دی دغه ډاګ موږ ځمکې ته وایو ښه او بېخي سیمه ییزه لهجه ده او بیټسمین شاټ ووهله او بال په لوګ روان دی بېخي زه یې ډېر وارخطا کړم کې زیات وخندل په رسنی سکر کې زه نو هم راغله زما لپاره بېخي دغه خاطره ډېره جالبه وه نور خو ژوند ټول خاطرې دی تېر شوی دی خو ستا د خبرو په د پوښتنو په ځواب کې زه باید دومره وایم زه چې کوم فیلډ کې وسخته یم دا فیلډ زما دپاره خوندور دی خوښېږي مې غواړم چې په دې کې پرمختګ وکړم له دې مخکې مې چې کوم کارونه کړي دي اوس یې ارمان نه راځي
ډېر ښه ده چې کله یو څوک یو فیلډ پرېږدي یو برخه پرېږدي یو چارمانېونه کې دا ډېره ښه ده ځکه چې تیر پسې څوک ارمان ومو کې چندان ګټه نه کوي ځکه تللی ده مننه قدرت الله چې ګډون دې راسره وکړه وخت پرېښود خبرې دې وکړې